زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د ازادي راډیو خپرونې په ټول افغانستان کې په لنډو منځنیو څپو سربیره په لویو ښارونو کابل، کندهار، هرات، مزار شریف او جلال آباد کې د اف ام په 103.5 هم اورېدل کېدی شي. او اوس به هم په پاکستان کې د ناامنیو وروستیو پیښو په اړه راپورونو ته مخه کړو. د پاکستان پوځ یو ځل بیا په خیبر دره کې د مخالفو وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړي. تر اوسه د 15 وسلوالو د وژل کېدو او شپږو نورو د ټپي کېدو راپورونه ورکړل شوي دي. له بلې خوا د پاکستان د پوځ ویان جنرال اطهر عباس ویلي چې په جنوبي وزیرستان په بشپړ توګه د وسلوالو طالبانو د لمنځوړلو لپاره وخت پکار دی. په دې اړه نور حال به له پاکستان زموږ د خبريالي راپور کې واوري.
د پاکستان حکومت تیز وکونو یو ځل بیا د خیبر په قبایلی سیمه کې د وسلوالو طالبانو په ضد پوځي عملیات پیل کړي دي. د راپورونو په اساس حکومتي سرتیری نن د جمرود اچوړه سیمه ته ننوتلي دي او همدارز ویل کېږي چې حکومتي هلیکوپټرو د سه شنبه په ورځ د خیبر په کراکری، شینکمر او اکاخیلو سیمو کې د وسلوالو طالبانو پر پټځایونو باندې درنده بمباري کړې ده. د حکومتي چارواکو وینا ده چې د نن ورځې د بمباري په ترڅ کې 15 وسلوال وژل شوي او شپږ نور ژوبل شوي دي. په همدې توګه حکومتي چارواکي داوه لري چې د سه شنبه په ورځ کې د کراکری سیمه تصفیه کړې او د غرونو په لوړو څوکو باندې د پاکستان ملي بیرغ رپول شوی دی. همداراز د پاکستان حکومت د خیبر درې په سیمه کې تر نامعلوم وخت پورې ګرځبندیز اعلان کړی دی. بل پلو په جنوبی وزیرستان کې هم د پاکستان د پوځ د ژغورنې په نوم پوځي عملیات د وسلوالو طالبانو پر ضد په چټکۍ روان دی. وروستي راپورونه وایي چې د نن ورځې د عملیاتو په ترڅ کې درې وسلوال وژل شوي او نه نور ژوبل شوي دي. تورن جنرال اطهر عباس د پاکستان د پوځ ویاند وایي په جنوبی وزیرستان کې د وسلوالو طالبانو د مرکزونو د پوره ختمېدو لپاره یو څه وخت نور هم پکار دے.
پڑھنا اس جڑ سے اور اس کو اس کے بنیادی مرکز وہاں ختم کرنا
دے وسلہ والو مرکزوں نہ دے پورا ختم والو لپارے یو څو وخت نور هم پکار دے. خو په اوس وخت کې ټول لوی لارې او سترې سیمې په وزیرستان کې د پاوز په اختیار کې دي. وسلوال اوس کمزوري شوي دي او لری غرنیو سیمو ته تښتیدلې دي. د جنرال عباس په وینا په جنوبی وزیرستان کې اوس د طالبانو پوره زور او طاقت ختم شوی دی. همدارس د سرحد ایالت د اطلاعات وزیر میا افتخار حسین وایي ډیر زر به په جنوبی وزیرستان کې وسلوال د سوات او ملکند په شانت له ماتې سره مخامخ شي.
نہ ڈرنے والے ہیں نہ جھکنے والے ہیں انشاءاللہ تعالی دیکھیں گے کہ جس
نہ ڈری ہو او نہ چاہتا سٹٹو دی ملکان او سوات پشان مونگ با برائی تلا سکرو او دی فتح بیرق با او رپو پلاوی نبا توی کرو خو حقوی تا با وقت ورنکرو چه کامیاب شی مونگ مرگ قبول کرے او تسلیم دو تا حاضر نیو. لکوم راہی سے چه دی پاکستان پوز پا جنوبی وزیرستان کے دی وسلوال و طالبانو پر زد پوزی عملیات پلو یا کچا پیل کرے دی سرحد ایالت خاریسی میں پا دی ورستیو کے دی زانوجن کو بریدونو خکار گرزی دلی دی چې په همدې توګه په لویو بازارونو کې د خلکو ګڼګونه د پخوا په شان نه ترسترګو کیږي.
بیا هم پاکستان کې تمکیږي وو پرون وسلوال کسانو په بلوچستان کې څو هغه ټانکرونه وسوځول چې په افغانستان کې د ناتو ځواکونو لپاره تیل انتقالول. په دې اړه له کوټې د ازادي راډیو د خبريال برکوال میاخیل راپور ته وکړي.
د کراچۍ او کټ ترمنځ پر لوی لار د جعفر آباد په سیمه کې د دوشنبه په ماښام ناوخته نامعلوم وسلوالو پر هغو تیل ټانکرو باندې وسلوالو حمله وکړه چې په افغانستان کې میشتو بهرنیو ځواکونو ته تیل انتقالول. د جعفر آباد سیمې پولیس چارواکي وایي د لسو په شاوخوا کې وسلوالو کسانو لومړی د تیلو پر ټانکرو باندې ډزې وکړې او بیا یې د توغندیو حمله پرې وکړه چې له امله یې په تیلو بار څلور ټانکرونه وسوځېدل او یو تن ټانکر چلوونکی په ډزو کې ووژل شو. پولیس وایي پر ټانکرونو باندې د لګېدلې اور د وژلو لپاره یې په سمدستي توګه د اور وژنې د ادارې مرسته ترلاسه کړه او له وسلوالو سره د ډزو تر تبادلې وروسته د اور په وژلو بریالي شول. پولیس وایي تر دې حملې وروسته هلته میشتو ملیشه ځواکونو د نورو احتمالي حملو د مخنیوي په خاطر هلته پاته د تیلو نور ټانکرونه له هغه ځایه بل ځای ته انتقال کړل او د شلو په شاوخوا کې د تیلو نور ټانکرونه یې د جعفر آباد سیمې په ډېره الایار نومې ځای کې پر لوی عمومي سړک باندې د لنډ وخت لپاره ودرول. په جعفر آباد سیمه کې د تیلو پر ټانکرو باندې د دې تازه حملې پړه چا پر غاړه نه داخستې او نه هم د پولیسو په وینا دوی د شپې د تیارې له امله په دې پېښه کې لاس لرونکي وسلوال کسان نیولې دي. د یادونې وړ ده چې د روانې میلادي میاشتې پر 14 نیټه هم د بلوچستان د بولان ولسوالۍ په مچ سیمه کې نامعلومو کسانو په تیلو بار ټانکرونه چې په افغانستان کې میشتو بهرنیو ځواکونو ته یې تیل انتقالول په بشپړه توګه وسوځول او د ټانکرو یو ډرایور یې هم وواژه. دې ته ورته د بلوچستان په چمن سیمه کې هم د نامعلومو کسانو لخوا په افغانستان کې میشتو بهرنیو ځواکونو ته د پاکستان له کراچي ښار څخه پر تیل وړونکو ټانکرو باندې څو ځله وسلوالې حملې کړي چې په نتیجه کې تر لسو زیاتې کانټینر لارۍ او د تیلو ټانکرونه سوځېدلي دي.
www.azadiradio.com
او د ازادي رادیو د کور کلی د پروګرام د خبرېدو د مخه وروستۍ موضوع چې په افغانستان کې د اداري فساد په اړه ده. په دې وروستیو کې په جمهور رئیس حامد کرزي د نړیوالې ټولنې لخوا فشارونه زیات شوي چې په خپل دولت کې د اداري فساد پر ضد جدي مبارزه وکړي. ولسمشر کرزي هم د جمهوري ریاست د دوهمې دورې د لوړې په مراسمو کې ژمنه وکړه چې د اداري فساد پر ضد به جدي اقدامات کوي. خو پوښتنه دا ده چې آیا کرزی به وکولی شي هومره ژر چې نړیواله ټولنه او خلک ترینه تمه لري اداري فساد په لازمه توګه راکم کړي؟ دا موضوع په کابل کې زموږ همکار احمد زبیر ژمن په یوه مفصل راپور کې څېړلی ده چې په ګډه یې اورو.
په داسې حال کې چې حامد کرزي د جمهوري ریاست د خپلې دویمې 15 کلنې دورې لپاره د لوړې مراسم پر ځای کړي او د نوي حکومت په تشکیل کار کوي، نړیواله ټولنه او د افغانستان خلک یې د اداري فساد له منځه وړلو او د یوې ښې ادارې د رامنځته کولو لپاره اقداماتو ته ځیر دي. په تېرو څو کلونو کې په افغان دولت کې اداري فساد د مخدره موادو له تولید او تروریزم سره هغه ستونزې بلل شوي چې د دغه دولت توانایي او په خلکو کې باور اغېزمن کړی دی. ځینې خلک وایي کله چې په کومه دولتي ادارې کې کار وي نو له رشوت او اداري فساد نه پرته د ترسره کېدو تمه کم لري. د کابل یو شمیر اوسیدونکي په دې اړه وایي:
زه خپل د اداري فساد د لاسه ډیر پتنګ راغلی یم او نسم کولای شي خپل هیڅ مشکل چې په هر څنګه او په هر برخه کې وسی به له اداري فساد نه بیر رشوت زاغه حل کړم. نو هیله مې دا ده چې دا فساد باید د شاغلي احمد کرزي په دوهمه دوره کې باید پاتې ورسیږي.
افغانستان کې خو فساد اداري ډېر ده، بالکل ډېر ده. منګه او ټول خلک وایي چې دا فساد اداري ورکسي.
بیا دا فساد اداري تر اس کزمې پیاده دفتر شروع کونی تا پیش مو کې یو وزیر صاحب برسي، از می اولش کې مګه بته تا مؤخرش کلش میگیره.
ځینې کارپوهان وایي په افغان دولت کې اداري فساد تر هغې لوړ دی چې عام خلک یې تصور کوي. دوی وایي دا هغه اداري فساد دی چې په لوړه کچه د پراختیايي پروژو په تطبیق او تدارکاتو کې ترسره کیږي او په میلیونونو ډالر شخصي جیبونه تلويږي. افغان دولت که څه هم د اداري فساد پر ضد خپل جدي اقداماتو خبره کوي، خو دا هم مني چې د دولت لوړپوړي چارواکي ان تر ځینو وزیرانو پورې په دې کې ښکیل دي. د افغانستان لوی څارنوال چې جمهور رئیس ته په اداري فساد د ځینو پخوانیو او اوسنیو تورن وزیرانو د محاکمې لپاره د ځانګړي محکمې غوښتنه کړې، څو ورځې مخکې خبریالانو ته په دې اړه وویل:
ما ځکه سر برسې کړم یک تعداد زیات شو.
موږ له وزارت څخه لري یو شمیر زیات شاروالان، د وزارتونو مرستیالان، رئیسان، د کابینې د ځینو پخوانیو او اوسنیو غړو په ګډون په اداري فساد تورن دي. د رئیسانو، والیانو او شاروالانو په برخه کې موږ ستونزې نه لرو، خو یوازې د وزیرانو د محاکمې لپاره مو د ځنګړي محاکمې د جوړېدو وړاندیز کړي. دا وړاندیز مو د اساسي قانون لمخه جمهوریت ریاست ته کړي چې په ستري محاکمې کې دي د وزیرانو لپاره یو ځنګړي محاکمه جوړ شي. څارنوالان چمتو دي چې دوسیه ورولېږي.
تاسو دوسیه روان میکړه.
نړیوالې ټولنې چې له افغان دولت سره په ملکی او پوځي برخو کې مرسته کوي، له افغان دولت په ځانګړې توګه حامد کرزینه د اداري فساد پر ضد د مبارزې په برخه کې د چټکو اقداماتو غوښتنه کړې. د امریکا متحده ایالات چې له افغانستان سره د مرسته کوونکو هیوادونو په سر کې دی، په افغان دولت په دې برخه کې تر ټولو زیات فشار راوستي دی. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس په خپلې وی وینا کې حامد کرزي ته د اداري فساد لمنځه وړلو لپاره شپږ میاشتې وخت ورکړی. په همدې توګه د بریتانیا، جرمني او نورو مرسته کوونکو هیوادونو مشرانو هم په دې برخه کې د اقداماتو جدي غوښتنې کړې دي. څو ورځې مخکې په کابل کې د امریکا سفیر کارل آی کنبيري یوې غونډې ته په خپلې وینا کې په افغان دولت کې اداري فساد ته داسې اشاره وکړه:
Afghans must be convinced that the powerful can no longer
افغانان باید په دې باور شي چې قدرتمن خلک نور نسی کولای چې د خپل رسمي څوکۍ لاره خپل ځانونه شتمن کړي. د کابل چارپیره د لوړو ودانیو جوړول چې په منځ کې لوکس موټرونه هم ولاړ دي او د وسلوالو کسان له خوا یې ساتنه کیږي، ډیر د اندېښنې وړ دي. په داسې حال کې چې د چارواکو خلک د خدمت په بهانه تیرې ستدي. په دې برخه کې د بیلګې په توګه د کابل شیرپور سیمې ته اشاره کولای شو.
District here in Kabul.
خو پښتنه دا ده چې آیا جمهور رئیس حامد کرزی به په هغې لنډې مودې کې چې نړیواله ټولنه ترینه تمه لري اداري فساد راکم کړی شي؟ د کابل پونتون د حقوق او سیاسي علوم او استاد نصر الله ستانگزای اداري فساد یو داسې ستونزه بولی چې یوازې په تیرو اتو کلونو کې نه بلکې لډیر پخوانه افغانستان ته راپاتې ده. هغه له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکې کې په شپږو میاشتو کې د اداري فساد له منځه وړل ستونزمن کار و بله، خو ویل چې په دې وخت کې هم جدي اقدامات کېدای شي.
اداری فساد په افغانستان کې له کلونو کلونو راپدې خو وجود درلودلی، البته په مختلفو سطحو کې په مختلفو کچو کې، اما په شپږ میاشتې مدت زما له نظره ډېر کم وخت دی خبرې مبارزې ته، اما دا هم هیلې ورته وجود لري لکه چې د نوي دولت له حرکات پرې معلومېږي چې په شپږو میاشتو کې مؤثر اقدامات وکړی شي.
د ولسی جرګې یو غړی هاشم فولاد وای د اداري فساد له منځه وړل تر ډیره د لوړو څوکیو لپاره د جمهور رئیس په انتخاب پورې اړه لري. نوموړي ازادي راډیو ته په دې اړه وویل:
درې معیاره باید دا په نظر کې ولري. اولا باید کوم کسان چې معرفي کېږي هغه باید د دې وطن سره قوي تعهد ولري، مسؤلیت احساس کړي. دوهم، کوم کار چې ورته سپارل کېږي په دې کار کې باید وړتیا، تجربه او تخصص ولري. دریم، باید د دې رئیس جمهور سره متحد خلک وسي چې دا نظام ورسره جوړ کاندي. دغه د ده دپاره که لیستونه به ورته راځي، خلک به ورته خلک ورکوي، خو دا باید پکې چاڼو کړي.
بلخوا افغان چرواکی چې وایي د اداري فساد له منځه وړلو ته ژمن دي، ادعا کوي چې په خپل د نړیوالې ټولنې په پروژو کې هم اداري فساد موجود دی. دوی وایي په تیرو څو کلونو کې له افغانستان سره د شویو مرستو ډیره برخه په خپل نړیوالې ټولنې د افغان دولت له څارنې پرته لګولې، چې د هغو د لګولو د ناسمې تګلارې له امله یې ډیره برخه د افغانانو په درد نه ده خوړلې. د مالیه وزارت وای په تیرو شاوخوا اتو کلونو کې نړیوالې ټولنې له افغانستان سره شاوخوا 2.5 میلیارډ ډالر مرسته کړې، چې یوازې څه باندې 8 میلیارډ افغان دولت لګولې دي. جمهور رئیس حامد کرزی هم د لوړي په مراسمو کې په خپلې پرانستونکو وینا کې د نړیوالو مرستو ته په اشاره سره وویل: تر اوسه پورې له افغانستان سره د شویو مرستو یوازې 40% د افغان دولت د بودیجې له لارې لګېدلې دي. هغه له نړیوالې ټولنې همدارز وغوښتل چې په راتلونکي کې د خپلې 40% مرستې د افغان دولت له لارې ولګوي. حامد کرزی په دولت کې د اداري فساد موجودیت یو خطرناک ستونزه وبلله، خو په رسنیو هم تورو لګاو چې په دې برخه کې د بې ځایه تبلیغاتو په کولو سره افغان دولت بدنامه کړی. هغه وویل د اداري فساد د موضوع د څېړلو لپاره به په کابل کې کانفرنس جوړوي.
فساد او رشوت یو ډیر خطرناک مشکل دی. موږ غواړو دا موضوع جدی تعقیب کړو. د څېړلو لپاره ډیر ژر په کابل کې یو کانفرنس دایر کړو، څو په دې وسیله د دې مشکل سره د مبارزې لپاره نوي او مؤثرې لارې پیدا کړای شي.
تر دې مخکې جمهور رئیس حامد کرزی د لوی څارنوال هغه وړاندیز هم منلی چې په اداري فساد د تورنو ځینو پخوانیو او اوسنیو وزیرانو د محاکمې لپاره دی له اساسي قانون سره سم یو